چې دا جرم دی دا مکوي. نو په دې اساس باندې دلته مفهوم د شکنجې د قانون په رڼا کې هر هغه عمدي او قصدي او ارادتن چې وغواړي د چا ته رنج، تکلیف او رواني جسمي صدمه ورورسي، ترغو پورې دا سړی د مامور د ضبط په دې وتوانېږي چې ترغو پورې حقایق کشف کړي. د شکنجې مفهوم په همدغه منوال باندې دی چې یو سړي ته درد، رنج دا ورورسي چې ترغو پورې دا سړی په دې باندې محترف سي چې دغه خپل د دغه جرم که د کړی هم نه وي ځان ته منسوب کړي. دا مفهوم د شکنجې دی او دا په قانون کې دا اس اعمال معنی دي.
ډېره مننه سیره سي محترم. څو ډوله شکنجه موجوده ده؟
د شکنجې دوه ډوله مو خود اول ډول رواني، دویم ډول فزیکی. هغه چې رواني هغه یو بندي په تورو کوټو کې تک تنها اچول دا روحي صدمه ده. بل د ده عقایدو ته توهین او ده ته سپکې سپورې ویل او د ده هغه کوم تنظیم یا سیاسي اړیکې چې لري د هغه منظومه یا منصوبه تنظیم ته سپکاوی، رهبر ته سپکاوی او یا د ده فامیل ته سپکاوی، د روحي صدمات یا نور ډولونه هم چې هغه کشف سوي دي چې موسیقي ورته په جګ آواز اورېدل، بې خوبه کول او داسې نور موارد دي چې دا روحن صدمه سړي ته رسوي. په ظاهر فزیکي حالت کې دا شکنجه نه محسوسیږي چې کله ته یو سړی وګورې محسوسیږي نه، ولې دله د روحن نه ډېر غټه صدمه لري چې هغه موارد مواظب کړنو. او یو خو فزیکي شکنجه ده چې هغه نوکان ایستل او هغه په دوره باندې وهل، په یخو اوبه باندې درول او نوکان استل، دغسې نور موارد دي چې بالاخره یو مزنون دې ته واداره کي چې ترغو پورې هر هغه عمل چې ده کړی نه وي د ده د شکنجې په ترڅ کې هغه په دې معترف سي چې ځان ته هغه جرم منسوب.
سیرت صاحب، د شکنجې په اړه په نړیوالو قوانینو کې څه ویل سوي دي؟
نړیوال چې کله مختلف ملکونو مختلف جزاګانې په مختلف انقلابونو کې او په مختلف حکومتو کې د غچ د اخیستو په خاطر خلق متوسل سوله، دا په تاریخ کې سب سوله، بلاخره نړیوال په دې راجګ سول د دې له خاطر د شکنجې کنوانسون تصویب کړي چې شکنجه په هر ملک په هر نظام کې په هر ډول باندې که هغه د کودتا نظام وي که هغه د سلا اخیستلو په نظام یو نظام لبای نوړل او خپل سیاسي مخالف لبای نوړل، بلاخره د نورو نه د اعتراف او د غچ اخیستو په منظور شکنجې ته متوسل سي په نړیواله کچه باندې دا ممنوع سوله. هیچ چا ته اجازه ورکول کیږي نه چې دغه کې که چا دا کنفرانسون منلی او که نه یې منلی، د دواړو له خاطره دا ممنوع ده. ځکه شکنجه داسې یو عمل ده چې توجیه نه لري. دا څوک چې څوک شکنجه کوي دا یا سیاسي یا زبانی او یا هم قومی او یا هم مذهبی د سره هغه تضاد موجود وي چې تر هغو د بل چا نه د شکنجې په زور باندې د ده اعتراف او د ده اقرار واخلي. نو بنا نړیوال په کې جګ سوله د قانون د منع شکنجه یې تصویب کړې ده. بعضې ممالک دا تصویب کړې منلې ده چې موږ به شکنجه نه کوو، بعض نه ده منلې. بهرحال که چا منلې که نه ده منلې، شکنجه یو ناوړه عمل او غیر توجیه یو عمل دی چې څوک په دې باندې متوسل کیږي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. مونږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې مونږ د وګړو باندې بس کړی
فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته ورجست. سیرت محترم د ورستي پښتنې پتوګه په افغانستان کې د شکنجه د مخنیوي لپاره تر دا مهاله پرې څه ډول اقدامات شوي دي؟
د شکنجه د ممنوعیت او د منکولو په خاطر زموږ اساسي په قوانین کې ډېر دی پخونه د دې اشاره سوي ده. غواړم چې خپل درنو اوریدونکو ته په دې حقته لږ مختصرا معلومات ورکړم. څلورستم ماده د اساسي قانون د 1901 کال چې هغه د غازی امان الله خان دوره ده، او په 1909 کال کې د ماده د 19 کې د نادر شاه په زمانه کې ممنوع سوی ده شکنجه، او همدغه سه د 1933 کال د شپږم ماده په قانون اساسي په ماده کې د محمد ظاهر شاه په وخت کې، او د 1955 کال کې یو درسم ماده د قانون اساسي د جمهوریت دیموکراتیک خلق افغانستان په وخت کې، او د 1966 کال کې د ډاکټر نجیب الله په واکمنۍ کې، او بل اخره د 1923 کال په 9 ماده کې هم د ممنوع د شکنجه راغلی ده. د هغه وخت نه د اناده امان الله خان د وخت نه تر دننه پورې چې ته راونیسي د ټول دولتونه د شکنجه ممنوعیت په قانون کې تصویب کړی دی چې هیڅ فرد د دولت نسی کولای چې د مزنون نه د شکنجه په زور که هغه روحي یا هغه فزیکي اعتراف تر واخلي چې تر غو پورې هغه حقایق د جرم ته دوی ورسیږي. دا خو یو اعتراف یو وسیله ده. د هغه وخت نه تر دا اوسه پورې نړیوال ساتنه مخکې اشاره وکړله، او زموږ اوساسي د ملي قوانینو په رڼا کې چې هغه د 1901 کال نه تر 1923 کال پورې په دې ټولو دورو د زمامداریو کې په قانون اساسي کې په مختلفو مادو کې تسجیل شوي دي چې شکنجه معنا ده.
ډېره مننه.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
ژوند با شیبو کی
جوړ اونکی محبوب شاہ محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. د چلی له نوم سره به آشنا یاست. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د چلی په اړه بیلابیل باورونه او دودونه موجود دي. ځینې چلا د ژمي د موسمي ځانګړنو نوم بولي، او ځینې ژمی په څو برخو ویشي چې همدغو برخو ته یې د سپینې او تورې چلی نوم ورکړی. موږ نننی ژوند په شیبو کې خپرونه د چلی په اړه باورونو او دودونو ته ځانګړې کړې ده. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وړاندې کړې ده. درنو اوریدونکو، چلا یا چلا د ژمي د موسمي ځانګړنو هغه نوم دی چې د افغانستان سربیره په یو شمېر ګاونډیو هیوادونو کې په اړه بیلابیل دودونه او باورونه موجود دي. د بلخ پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي استاد پوهنیار نازیه پتمن وایي چې د انسان له پیدایښت سره سم د ځانګړو موسمونو لپاره ځانګړي نومونه ایښودل شوي، او د همدغه نومونو له مخې ټاکلي وختونه د موسمي ځانګړنو په نظر کې نیولو سره پیژندل کیږي.
چلا د فارسي فرهنګ له چل یا د چلا یا د چل څخه اخیستل شوې ده چې په پښتو کې ورته چلا وایو، او پایله هم د یلدا شپې څخه کیږي. په دې شپه کې ټول خلک راټولېږي او تازه میوې ویندوانه او نور شیان خوري علت هم داده د خلکو منځ کې په دې عقیده دي چې وای چې کله ویندوانه وخوري یا میوه وخوري او په وړي کې بیا نتیجه کیږي. بل په پښتو کې مونږه سپینه سلا وایو. سپینه سلا په دې خاطر ویل کیږي ورته چې کله چې په ژمي کې ډیره واوري وړي یا په نور شیان یخ نسی یا پرخه کله چې د شپې خانه وړي او سهار چې شي ټول ځین سپین دي په دې خاطر باندې ورته وایي چې سپینه سلا.
د اغلی پټمن په خبره چې د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې د چیلی ځانګړي برخې مشهورې دي.
سلا په دوه برخو ویشلې ده. خلکو چې یو غټه چیله ده بل وړه چیله. غټه چیله مغ دی اول دی جدي نه پیل کیږي تر لسم دی دالو پورې او وړه چیله دی لسم دی دالو نه تر اخر دی دالو پورې ده. په غټه چیله کې یخنی وو یعنی هوا ډیره سړه ده او یخ دی. په دې چیله کې خلک تاوده خواړه خوري لاندې کوي او غوړ شیان ډیر خوري او په دې خاطر او یا خدا او سره دې لپاره
نو موري زیاته وی چې په یو شمیر نور سیمو کې سپینی چیلی تا سپیرا یا لوی چیلی او توري چیلی تا غوړه یا کوچنی چیلی هم وای. خو د ټولو مشهور نمونه یې سپینی چیلی او تور چیلی دي. چیلی څو ډولونه لري او عام خلک یې څه ډول پیژني؟ د هلمند ولایت اوسیدونکو ناصر خان یې پاړه راتوایي.
بعض خلک ورته تور چیلی او سره چیلی وای. زسی د هلمند جم د هلمند خلک ورته تور چیلی او سره چیلی وای. بعض خلک ورته لوی چیلی او وړه چیلی وای. دا چیلی د دیقانانو په حساب باندې مشخص ورځي د پر ستور باندې ورته حساب کی چې کله مزان کوم مشخص ستوري شوی ځنګړی کړی دی هغه په اسمان کې راښکاره کیږي نو چله شروع کیږي. په دې معنی باندې چې د کال تر ټولو هغه سوړ موسم شروع کیږي او دې ته دوی وایي تور چله. تور چله په دې معنی چې ډیره سړه چله ده. په دغه چله کې نو معمولا بخاري خو بخمخه خلګي چې خپل کورونه بتودي د بارانونو موسمې د وریاو موسمې په کله کې معمولا د سی شیلته د اقتصاد بیس خپل زراعت دی. دا هغه وختونه چې خلک نور د زراعت نه بیا کاری او ټول کرا نه سم کرا زراعت کې درې میاشتې کرا خوب دی او بیا ورپسې سړه چله ده یا وړه چله ده چې تور چله وځي بیا نو سړه چله ده کېږي. کله کله سړه چله ده چې د وریاو په تناسب باندې د تور چله نه وړاندې دي. خو تور چله کې سړه ډیر و سره چله کې به سره بیا دومره زیات نه ویلګره کمیږي. بیا نو موږ ورته وایي 60 شکست. 60 شکست په دې معنی باندې چې څلويش جامه شل شپته ورځې کېږي. د نور د سړو شکست دی. نور ورځ په ورځ لمر راپورته کیږي. هغه بوټ چې مرسته وي هغه راځوندې کیږي.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي محصل نعمت الله صدیقی وایي چې سپینه چیله کې واوره کیږي او یا هم د ډیر یخ له وجې اوبه یخ کیږي او د ځمکې سر سپین وي. نو موړه د یو شمیر دودونو او باورونو پاړه وای.
یو باور دا دی چې کله سپینه چیله رابرتی رشی یا رخکاره شی راشي نو پدې کې معمولا دا یو باور دا چې زړې خځې او یادم شان خځې چې دی دا ماشومان پټ ساتي ترڅو د دې په اصطلاح چې دا سپینه چیله ونه وهی. نو کله چې سپینه چیله رابرتی رشی اول خبره دای چې دا ماشومان او زړه پټ پکې ساتي. بیا چې کله دغه ماشومان یا زړه چې سپینه چیله دوی په اندو آئی دوی په باور سپینه چیله وای نو بیا دوی ورسره داسې چلند کوي چې